دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته. پاکستان وای له افغانستان سره د توافق پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو باړونکو موټرونو ته د دوه طرفه تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده. په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار عبدالرزاق داوود د اقدام د سیمایز اتصال په برخه کې تاریخي پرمختګ بللی دی. نموړي د مارچ پر اتمه په دې اړه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي، موږ باید دا څرګنده کړو چې پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل باروړونکو لاریو ته د آزاد تګ راتګ اجازه ورکړې ده. د یو توافق پر اساس د مارچ د میاشتې پر 20مه باروړونکي موټر د موقت اسنادو په ترلاسه کولو سره دواړو هیوادونو ته تګ راتګ کولی شي. هغه ویل دي چې افغان سوداګر کولی شي په کابل کې د پاکستان له سفارت او په کندهار کې د دغه هیواد له کنسولګری څخه د تیرېدو جواز ترلاسه کړي. په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم استازي دا یو تاریخي توافق بللی او په خبرې له افغانستان او منځنی اسیا سره به د سوداګرۍ پراخه دروازه خلاصه کړي. پر همدې مهال د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه توافق هرکلی کړی دی او دا کار د سوداګریزو اموالو د انتقال په برخه کې مهم بللی. په پاکستان کې افغان کمشنری وایي چې پولیسو د شوزو او ماشومانو په ګډون لسکونه افغان کډوال نیولې دي، بندیان کړي او بیرته افغانستان ته د شړلو تابع نسی. د پاکستان په ډیر اسماعیل خان کې چارواکي وایي چې وڅلويشت افغانان د جنوبي وزیرستان او په ډیر اسماعیل خان کې نیول شوی دي او وایي چې دغه افغانانو سره د پاکستان ته داخلېدو او اوسېدو قانوني اسناد نه وو. د پولیسو یو چارواکي د نوم د نشودلو پر شرط د امریکا جغ ډی وی څنګه ته ویل دي چې دا کسان محکمې ته وړاندې کړل شوی، محکمې دوه زنانه په ضمانت خوشی کړي او څلور دیش نورو د بیرته شړلو امر کړی. وای دا کسانه د پېښور زندان ته استولی او لاغه ځای څخه به برت افغانستان ته شړي. د افغان کمشنری واستازي کاری سراج ویل دي ډيري افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي او په خبره باید دواړه هیوادونه د ستونزه حل کړي. دا د ول وردا چې پاکستانی چارواکو د جمهوریت له نسکرېدو ورسته د پاکستانی چارواکو په خبره شاوخوا 1500 افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ټاکل شوی دی چې د روسیې او اوکرين د برنو چار وزیران نن د پنځمبه پورز د ترکیه په تفریحي شهر اناتالیا کې وګوري. د غونډي قربتوب د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو کوي. په اوکرين د روسیې د غل راسي د لومړی ځل دی چې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف د خپل اوکرينی انډول دیمټرو کولوبیا سره ګوري. ترکیه د دواړو هیوادونو سره شه راشه درشه لري او ان په اوکرين د روسیې د يرغل څخه وړاندې د کرکېش د حلول لپاره د منځګړیتوب هلي ځلې کولې. د ترکیه د جمهوریت رجب طیب اردوغان یو جګپوړي سلاکار النور چویک وای دا ملاقات کېدل په خپلې وقامه بیده. د شاغلی لاروف او شاغلی کولوبیا د ملاقات په داسې حال کې کیږي چې په گاونډي هیواد بلاروس کې هم د اوکرين او روسیې د مرکچانو ترمنځ درې ځلې خبري وسوي، خو په خبرو کې جګپوړو چارواکو برخه نه درلوده. د اوکرين د جمهوریت یو سلاکار میخالو پوریاک وای د روسیې سره د تیر دوشنبه په خبرو کې څه نه څه پرمختګ سوی، خو زیاتوي چې د جګړې د پایته رسولو لپاره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د اوکرين د ماریپول په شهر کې سیمایز چارواکي وای د تیرو نو ورځو را پدې خو چې دغه شهر د روسي لخوا کلابند سوی 1200 وکسان پکښ وژل شوی دي. د ماریپول شهر مسولینو د غارکام په ټلګرام لیکلي دي. په عین حال کې د اوکرين د جمهوریت ولادیمیر زيلنسکي مطبوعاتي مسول سره لدی چې د کشمیر تایید نکړ، خو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې شایي همدومره کسان د روسي په بمباریو او بریدونو کې وژل شوی وي. په دې شهر کې څه باندې 1400 کسان ژوند کوي. د روسیې په هوایي بمباری کې د چهارشنبه په ورځ وختي یو روغتون په نشه شو او د روغتون ولس کارکونکو چپی کړل. د اوکرين جمهوریت د روسیې دا کار واشانه وبله او په سخت ټوکې وغانده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي نور تم نه لري چې هواده د ناتو یا شمالي اټلانټیک د غړي په توګه ومنل شي. شغل زيلنسکي د امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پر ټولو لارو چارو او انتخابونو باندې تمرکز لري ترڅو پر خپل واد د روسیې د يرغل په مقابل کې دفاع وکړي. پر اوکرين د روسیې د برید پر خبرګون کې د نړیوال ټولنې او په ځانګړي توګه د لویدیز د تون موقف او پر ماسکاو د بندیزونو لګولو باوجود دا درهم ځل دی چې د اوکرين ولسمشر په یو ډول پر لویدیز او ناتو انتقاد کوي. زيلنسکي پر یادې مرکه کې ویلي دي چې هغه خبرو ته چمتو دي. په ورته وخت کې ل امریکا او اروپا څخه غوښتي چې له اوکرين څخه خپل ملاتړ زیات کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او مشر اډهانوم غیبروس وای چې په نړۍ کې د کرونا وبا لا هم نه ده ختمه شوې. پاین وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس ویلي چې په نړۍ کې په نابرابر توګه د کرونا ضد د واکسین د ویش له کبله شاید دا وایرس تر ډیره وخت دوام وکړي. د کرونا وایرس د لومړي ځل لپاره په 2019 کې په چین کې خپور شو، تر اوسه په ټول نړۍ کې څه باندې 6 میلیونه کسان مړه کړي دي. د وایرس تر ټولو ډیر کسان په متحده ایالاتو کې وژلي. کرونا د امریکا په متحده ایالاتو کې د چهارشنبه تر ورځې پورې 931,915 کسان مړه کړي دي. تر امریکا وروسته برازیل هغه یواد دی چې کرونا پکې ډیر کسان مړه کړي دي. هلته کرونا 6,015,890 او په هند کې بیا 5,015,000 او 355 کسان مړه کړي دي. دا خبرونه شته چې د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته، پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو د حکومت سره د موافقه لمخې به د روس د افغانستان او پاکستانی لارې د دوانو هوادونو په دننه کې په آزاد ډول تګ راتک وکړي. صدر اعظم عمران خان او سلاکار عبدالرزاق داود دا د سیمې د خلول په برخه کې یو تاریخي اقدام ګڼلې. په مکړی دی رپورت ته چې اکرام شینواری را لګلې،
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ او پنګونې په چارو کې سلاکار عبدالرزاق داوود وایي چې افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت سره د موافقې له مخې به د دیوروسته د دواړو هیوادو ترمنځ بار وړونکي لارې په سرحدونو کې د بارونو تشولو پرته د دغو هیوادو دننه خپل ټاکلو ځایونو ته مالونه ورسي. ښاغلی داوود د خپل ټویټر په پاڼه د سوداګرۍ په برخه کې دا موافقه د سیمې د نخلولو په برخه کې یو تاریخي پرمختګ ګڼلې دي. عبدالرزاق داوود ویلي چې دا سهولت د دواړو هیوادو ترمنځ د کتی اسنادو پر اساس برابری. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وی چې د لاریو د آزاد حرکت په اړه د موافقه د دوه هیوادو ترمنځ په تخنیکی کمیټه کې شوې ده. دغه وزارت وایي مولانا زهیر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د موافقه د پټه د مخکنی تړون د غوښتنو پر اساس شوې ده.
مراودات تجاری او انتقال کالای پاکستانی به افغانستان و برعکس.
خغلی زهیر ویل سوداګری زیرا کړی ورکړي افغانستان ته د پاکستانی مالونو لیگ او برعکس پاکستان ته د افغانستان مالونو لیگ د مخکنه موافقه پر اساس د پولی کیدو په حال کې دی. یعنی د مخه چی په اپټا تړون کې پری موافقه شوی وی د دې موافقه لمخې افغان سوداګر په کابل کې د پاکستان له سفارت او په کندهار کې دغه هیواد له کنسولګری څخه د تیریدو جواز ترلاسه کړي او پاکستانی لاریو خوندان به په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت او په پیښور او کوټه کې د افغانستان د کنسولګری څخه د تیریدو موقتی اسناد واخلي. د مخه پاکستانی او افغاني لاریو به په سړی خرګوټ کې خپل معلومات شول او بیا به نور لاریو کې ټاکل شو زینته د لیک د لپاره بریدل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری او ترانزیت اپټا تړون چې د دوه هیوادو ترمنځ په 2003 میلادي کال کې لاسلیک شو، د اعتبار مودې د تیر 2008 میلادي کال د فبرای په 11مه پای ته رسیدلې ده. پاکستان او پاتروسا سوزلې ده تړون په وړه خیز ډول تمدید کړي، خو تر اوسه د دوه خواو ترمنځ په نوي تړون موافقه نه ده شوې. مولانا زهیر وایي چې په تخنیکی کمیټه کې د تړون د مساوده د ترتیبولو کار روان دی چې په ترڅ کې به مساوده بشپړه او د دوه هیوادو ترمنځ به تړون لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خوندي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بار وړونکو لارو د حرکت په برخه کې د نوي موافقه هرکلی کړی دی. د دې خوندي مرسیل خان جان لکوزی امریکا غا غشنه لري ته ویل چې دوه میاشتې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پټه د تړون پر اساس د لارې د آزاد تګ راتګ په برخه کې موافقه شوه.
موافقه صورت گرفته اما پاکستان کو
خغلی لکوزی ویل موافقه شوه، خو پاکستان چارواکو ویل چې دا مسله خپل پارلمان ته وړاندې کوي او تصویب کوي. افغانستان هم خپل ژمنه ورکړې ده، خو تر اوسه دا موافقه عملي شوې نه ده. هیله لرم چې دا عملي شي او کاملي شي، د سوداګرۍ په برخه کې به خې غیزي ولري. افغان سوداګرو لوړاندې له پاکستان څخه غوښتل چې افغانستان لارې ته د هندستان واګي بندر ته د هندي مالونو د چټولو او افغانستان ته د انتقال اجازه ورکړي. که څنګه پاکستان حکومت د مخه تر واګي بندر پورې د افغان سوداګرو لارې ته د مالونو د وړلو اجازه ورکړي وه، خو هغه ځای افغانستان ته د مالونو د بیرته انتقال اجازه نه ورکوله، چې د لارې خاوندانو د تیلو زیات مصرف له امله د یو طرف مالونو لیک ته زړه نه ښه کوو. اوسه پورې معلومه نه ده چې د نوې موافقې له مخې به دا ستونزه هم هواره شي او کنه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو څپو 1.15.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي
د ډیورنډ کرخه بلې غاړې ته په پاکستان کې پښتني میرمنې وای چیلنجونه د نور کلنه زیات شوې دي هغه وای چې د پاکستان د نورو سیمو په پرتلا پښتنو ته زیات چیلنجونه پراته دي په موکړې د شیناز نفیس دی رپورت ده
په پاکستان کې پښتني میرمنې وای کلتور زاړپاله قبایلی دود دستور او پتیرا تندروا مذهبي مفکوري د هغوی لاسخ پیتړلې دي پښتنه فعال سنای جازوای په پاکستان کې ریاست هم د نرواکۍ کوي کول لپاره نصاب او میډیا کاروي
او بیا د بده مرغه کله د پښتنو په چال کې نوغي کې دا باور خلکو لور کوي چې پښتني خزي بټول به سوادي تعلیم بینوي کړي د کور خزي بوي په ناموسي وژنو کې به وجل کیږي نو دا ګوري دا میډیا رسنۍ نصاب دا سه هر څه د ټولنې سوچ را جوړي نو د کې بنیادی د خزي دښمن چې د وخت په پاکستان میشته قانونو کې باغې کې ریاست ته او دغه ادارې دي او دا باقاعده په یو سوچ په پلانینګ کېږي
د هیواد په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو په ګډون کراچۍ کې پښتني میرمنې وخت په وخت په یادو سیمو کې د خزو د حقونو یقیني کولو د غیرت په نامه د خزو د وجلو د مخنیوي پرایو کې د برخي اغستلو او د انجینو د تعلیم د اسانتیو زیاتولو لپاره مظاهری او کانفرنسونه کوي په تیرو کلونو کې د پښتنو مېرمنو لپاره یو بل لوی ستونزه دا ده چې د کورنۍ غړې یا وجلې شوې دي یا بدرک کولې شوې دي د بلوچستان وړانګ لونی د وجلې شوې رور غوښتنه کوي
دا کډایرکټلی وکړي انډایرکټلی ما ته هم او وخپل ولسته هم دا وشکارا کوي دا افکار د شوزو امپاورمنت د شوزو زوره ورتیا او په کان کې د شوزو برخه په کانوي سوال کې د شوزو برخه په کانوي لشکر کې د شوزو برخه دا څومره ضروری ده دای مات راوښیل او پریکټیکلی دا ثابته خبرې نه وکي دا ثابته کوي په میدان کې پاتې دل د خپل کامل لشکر په مینس کې پاتې دل دا څومره ضروری ده او دا هم دا د خلاصون لري د موږ غوندو غلامان خلک چيو موږ بخا مخاشزي او سړی سیاسي میدان ته راځو کم کار چې ارمان کړی و هغه به موږ ټول کوو
په پا پاکستان کې پښتني خزي د تندروا مذهبي مفکوري تر ټولو زیات ښکار دي د ریپورتونو تر مخه ډېر خزو په سوات وزیرستان او افغانستان کې طالبانو او نورو تندروا مذهبي ډلو ته د خدای په نامه پیسې او ډوډۍ ورکړې و خو چې کله طالبان په سوات یا افغانستان کې لاس برې شو نو لومړی هدف یې مېرمنې وې سنۍ جازوای د دې علت د علم کمې دي
ګوره چې کله مور په هني داغه اولاد باغه څنګه د اولاد تربیه کوي په دې بسنګ پويږي چې دا خدای مکه چې جمعه ته زینو دا الته دې ته د قران سپیشلی سبق خې کونه دې ته د تفساد د باره خبري ورته خې دې ته د جهاد د سپیشلی نامه باندې ورته بل طرف ته خو نه بوزینو خزه کپو هي مور کپو هوي خور کپو هوي نو داغه اولاد داغه رونه خويندې هغه ټولغه دا غی سره مرسته کولی شي د دې ټولنې یو خبر خ جوړې دو او نه که هغه هم تا په مختلف نمونه کله د دین په سپیشلی نه مراټینګ کړي کله د وته چې دا کلتور برخه نه
د خزو لپاره قبایلی دود دستور لا یولوی خند وو چې د ترهګری پر ضد د جګړې ورسته تندرو فکر د هغوی ژوند نور هم محدود کړو
دی هغه اول کار دا وکړي ته به تعلیم کې دلته چې کومه پښتني شزي دی هغه ته وی چې دلته شزو راوتل او دا چې کوم دی دا حرام دی په کار دی چې دا دلته په کورونو کې شي بلکې زموږ د سړو تعلیمونه حرام کړ دلته مطلب آلو یا مسله چې کوم دا ستره مسله چې کوم دا موږ نن تر دې ځای پوری را رسیدلی یو هم زموږ د بی تعلیمي او بی علمي ورځ ده او دا تعلیم او بی علم کې دی چې کوم دی دا په ډیر لوی پروسس باندې زموږ وطن تر راغله
په پا پاکستان کې دازل د خزو د نړیوالې ورځ یو لوی شوار داده چې د کار په ځای کې د جنسي زور زیاتې مخاوني ولې شي خو د پښتنو په سیمو کې د خزو چیلنجونه د یاد شوار نه سو واري لوی دي
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د آزادو خبريالانو د ټولنې او د بي پولي رپورت ورکونکو د ټولنې آر اس اف د ویروستي ګډي سروې لمخې په 1300 باندې شپږمیاشتې کې په افغانستان کې شاوخوا 2000 خزینه خبريالانو خپل دندې د لاسه ورکړې دي. اکثره خزینه خبريالانو په ولایتونو کې فعالیت کوو. اسیا وردک چې د میدان وردک په ولایت کې په ویروسنۍ کې کار کوو اوس به کار شوی دا او کابل ته کړه کړي. امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د آسیې وردک سره مرکه کړي. تاسو ته در اورو
ځان پر مریبي کې
آسیا وردک هم د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز ولایتي استازي او اوس په کابل کې هم
په رژیم کې موږ خزو ورځ منځل کې د ما شاتمه او سکالم تاسو ته د دې غونډه کول منځل تفاوت څه ګوري؟
لومړی خو تفاوت دا دی چې موږ ډیرې چهرې په خواب چې په هغه برنامه یا غونډه کې موږ لیدلې هغه متاسفانه موږ نه لیدلې. ممکن هغه چهرې اوس مهال په هیواد کې نه وي یا هغه کډرونه اوس مهال په هیواد کې نه وي او یا هم دغه شته محدودیتونو لوجې دوی ونشه کولای په دغه غونډه کې ګډون وکړي. لومړی خبره دا و چې په خاني غونډه ډیرې پرتمینې وي ډیرې په درب سره منځل کېدلې او اوسنۍ غونډه متاسفانه تر ډیره سړې غونډه وي او ډیرې دوستان زموږ تر څنګ نه وو. بیا هم په دغه مدیدونه کې موږ خوشاله یو خیر دی که په هر ډول منځل کېږي. معنا دا ده چې دغه غونډې لا هم شته دي او دغه ورځې لا هم شته دي او د خلکو په یاد دي.
تاسو په عمومي ډول د ښځو وضعیت څنګه ګورئ؟ د خزینه خبریالانو وضعیت څنګه؟
ځکه د ولایتي خبریال په حیث دا موضوع ته وایم واقعا وضعیت تر اخري بریده خراب دی. که زه خپل مثال ورکم زه خپل له ولایت څخه ګډه شوې یم او دلته په کرایي کورونو کې اوسېږم. امنیتي وضعیت خو تاسو ته بهتر معلوم دی چې په کوم حالت کې دی. موږ اوس مهال دند نه لرو اوس مهال د ډیرو خورا اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان یو. سربیره پر دې د غشتا ستونزې زموږ پر روان باندې دومره ناوړه غیس کړی دی چې موږ تر ډیر رواني فشار لاندې او زموږ د ژوند هغه منظم عادي روال چې د هغه ډیر ترنګلې کړی دی. د دې سربیره خورا نور ستونزې هم شتون لري په دغه ټولنه کې چې موږ اوس ټولنې لپاره نامنل شوي کسان معرفي کړي یو. دغه ستونزې دي چې موږ واقعا دغه اوسنۍ ژوند اوسنۍ وخت موږ ته ډیر ترنګلې کړی دی.
نړیوال ټولنې د مختلفو قشرونو د ټولنې سره مرستې وکړي. تاسو سره چا مرسته کړې ده؟
زه دا خبره غواړم د ګلې په توګه هم وکم په خوشنۍ سره هم باید وایم. نړیوالو نهادونو لکه څنګه چې لموږ څخه په بار بار سره ملاتړ اعلانول خو متاسفانه دغه ملاتړ د دوی یوازې په خبرو کې وو. محدود شمیر هغه ملاتړ نهادونه البته بین المللي ملاتړ هیوادونه د رسنیو څخه چې هغوی محدود شمیر مالی مرستې خبریالان ته راولېږل شولې او مختلفو افغان یا ملی د ملاتړ د رسنیو څخه د ملاتړ نهادونو ته دغه مرستې وسپارل شوی. متاسفانه د غوی په واسطه باندې موږ ته هغه مرستې راونه رسول شولې که ورسېدلې هم ډېرې ناقصې وي او موږ حتی د دې حق هم اوس نه راکول کېږي چې موږ د هغه مرستو په حق له پوښتنه وکړو چې زموږ حق چیرې دی چا واخیستو او څومره واخیستل شو او څنګه دی. او زموږ وضعیت چې هر څومره ورته وایي چې موږ په دغسې حالت کې یو موږ دغه وړتیا نه لرو چې اوس وکولی شو هغلته خپله هغه د ژوند لومړني او ابتدایي ضروریات مرفوع کړو یا رفع کړو. نو دا د دوی مسؤلیت دی ځکه موږ په تېر نظام کې هم د هر نظام کې و موږ یوازې د خپل مسلک بې طرفي ساتلی ده کار مو کړی په سختو شرایطو کې مو کار کړی دی. نو دغه وخت هم دا د دوی مسؤلیت دی چې له موږ څخه باید دفاع وکړي له موږ سره باید مرسته وکړي. خو متاسفانه موږ یې هېر کړي او واقعا چې ډېر په خواشینۍ سره زه وایم چې ایکاس د دې مسلک ته نه وای راغلی.
ژوند څنګه دی؟
ژوند زه فکر کوم رښتیا هم چې د ژوند تعریف هم دا دی چې ستونزې مشکلات خوښۍ خوشحالۍ غمونه دي. خو اوس مهال زه فکر کوم ژوند یوازې غمونه دي دردونه دي ستونزې دي او شاته پاتې تګ دی.
راتلونکی څنګه ګوري؟
که چیرې موږ ووایو ځکه انقلاب که زه د انقلاب په هکله دومره یم که انقلاب رامنځته کېږي دوه ګټې دي هم مثبت ګټې لري هم منفي. که چیرې موږ په مثبت فکر سره راپورته شو د خبرې او د قلم له لورې دغه انقلاب رامنځته کړو نو زه راتلونکی ډېر ښه ګڼم. خو متاسفانه اوس مهال زه هېڅ ورته خوشبینه نه یم.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپږ نوي او 902 کیلو هرتز او لند چپی یو لزرو 1515 بیا باندې واوري.
د روسي د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف د اوکرين د بهرنو چارو د وزیر سره د ترکی په تفریح باندې کې د مذاکراتو په منزور پروند چاشمبه پرز هغه هواد تلاړو. ترکی چې د مسکو او کیف دوانو سره د نږدې اړیکې لري، په اوکرين باندې د روسي د پوځي يرغل نه روستي ترمنز د جنگ د ختمولو لپاره د منځګړیتوب هڅه کوي. استنبول نه د امریکا غږ د خبريال ډونن جونز د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د ترکیه د انطالیه د خار په تفریحي بانډه کې به نن د پنځشنبه په ورځ پر یوکرين باندې د روسي د نظامی رغل پیل کېدو وروسته د روسي د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف او د هغه د یوکرايني سیال دیمیټرو کولیبا ترمنځ ملاقات د لوړې کچې لومړی غونډه چې د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوغلوی کوربه دی. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان مشاور النور چیوک وای دا چې دا ملاقات سرته رسیږي په خپل ذات کې یو بریا او کامیابی ده.
The fact that the Russians and the Ukrainians have agreed to come to Antalya is
دا خبره چې روسانو او اوکرانیانو دواړو اناتولیا ته راتګ سره موافقه کړې ده د ترکیه لپاره خورا یو مهمه لاسته راوړنه ده. ښکاري چې دوی ترکیه د یو صادق منځګړي په توګه مني. نو له همدې کبله موږ ډیر خوښ یو. نه پوهیږو چې مذاکرات به کوم ځای ته ورسی، خو چې عملاً دا سرته رسول کیږي په خپل ذات کې خورا فوقالعاده ډیر مهم دی.
که څه هم چې د روسیې او یوکرين د مامورانو ترمنځ مخکې هم مذاکرات شوي، خو په انطالیه کې نننی مذاکرات د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان خصومت او شخړې له پیل کېدو وروسته تر ټولو مهم مذاکرات دي چې د ترکیې په قربتوب جوړیږي. په داسې حال کې چې ترکیه پر یوکرين باندې ترکی ساخت بې پیلوټر ډرون الوتکه او ځینې نورې وسلې پلورلې دي، په عین وخت کې پر روسیې باندې د نړیوالو بندیزونو د لګولو هم کلک مخالفت کړی دی. د استانبول د قادر حس د پوهنتون د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو د استاد مصطفی عیدین په باور د بل هر هیواد په پرتله ترکیه د روسیې او یوکرين ترمنځ منځګړیتوب جوګه ده.
Turkey is in a good place actually to mediate. Turkey has developed a quite close relationship with Russia in
واقعاً چې ترکیه د منځګړیتوب لپاره یو مناسب ځای دی. ترکیه له روسي سره د خپل چم گاوند د شاوخوا مختلفو ملکونو سره هي نږدې اړیکې لري او اوکران خو یې آزادۍ وروسته تل یو ډیر نږدې هیواد ګڼل کېده، ویلې شو چې دوستان او انډیوالان دي.
روس رجب طیب اردوان چې د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د یوکرين له جمهور رئیس ولودومیر زيلنسکي دواړو سره خې اړیکې لري، لڅو خره هيسي د دواړو ترمنځ د منځګړیتوب په لټه کې وو. په داسې حال کې چې کیوی د دغو کوششونو ملاتړ کړو، مسکو په خوا کوششونه رد کړو. خدا چې ظاهرا د انقره د ډیپلوماټیکی پرمختګ په یوکرين کې د جنگ د پای ته رسولو په غرض د اسرایلو د صدر اعظم نفتالی بنت له هغه ډیپلوماټیکی حل زلو سره متصادف واقع کیږي په خپل ذات کې خورا زیات اهمیت لري. د اسرایلو د سلام یا سلام رسپانې کول سیلن ناسی په دې عقیده ده چې د جنگ د پای ته رسولو لپاره موقع ترکیه او اسرایلو دواړو ته په خو خپل لاس ورغلی ده. مونږ پوهیږو چې د روسیې او یوکرين ترمنځ اوربند د نافذولو په غرض د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکي حل ځلې او کوششونه روان دي، او که دواړه په دې کار کې وس بریالي شو، موافقه حاصله شوه، نو نه یوازې دا چې د انقره لپاره به یو غټه ډیپلوماټیکي بریاوي، د اسرائیل سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره هم مهم ثابت شي. د انطالیه په ښار کې د روسیې او یوکرين د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې د اسرایلو جمهور رئیس اسحاق هرزوګ د چهارشنبه په ورځ په انقره کې و. دواړه هیوادونه غواړي چې خپلې سړې شوې اړیکې بیرته ښې کړي. نوموړی وایي که څه هم چې ترکیه او اسرایل ډېر زیات اختلافات لري، خو د یوکرين د شخړې د ختمولو لپاره د منځګړیتوب حل ځلې دا واقعیت جوتوي چې دواړه مشترکې ګټې او منافع هم لري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته یو وړاندې کړل شوی رپورت وایي چې په سودان کې د اکتوبر د میاشتې پوځي کودتا د دې ملک نوې دیموکراسۍ ته سخت ضربه رسولې ده او ممکنه بیرته راګرځول به ګرانه وي. لیسا شلاین د جنیو نه د امریکا غږ لپاره رپورت رالېږلی. د خپل رپورت په وړاندې کولو کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل بیچلټ د دیموکراتیک واکمنۍ په لور هغه پرمختګ په کلکه وغندو چې په 2019 کال کې د اپریل په میاشت کې د پخوانی ولسمشر عمر بشیر د ګوخه کېدو نروسته رامنځته شوې ده. هغه وویل چې د اکتوبر د میاشتې پوځي کودتا یو ځل بیا سودان د جوړ بحران سره مخامخ کړی دی. هغه وویل د هغه وخت راهیسې د بشري حقوقو پراخ سرغړونې په بشپړ معافیت سره ترسره شوې دي. هغه وویل چې په زرګونو سولې لارون کوونکو باندې د سودان په سړکونو باندې بریدونه شوې دي. دغه لارون کوونکو د خپل حقوقو غوښتنه کوله. بشلټ وویل
At the same time the repeated use of excessive force
by security د امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی تکرار دوام لري. درنې او سپکی وسلې لکه ماشين ګنونه او ټوپکونه په مستقیمه توګه د مظاهره چانو په ضد کارول کیږي. اوخ کې بهونکې غاز د دوی په سر او بدن د وسلو په توګه باندې استعمالیږي چې دغه په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د غرپورت د امنیتي ځواکونو لخوا تر سره شوی ډیر سرغړونې په ګوته کوي چې پکې پر روغتونونو طبي تاسیساتو او روغتیاي کارکونکو باندې بریدونه شامل دي. په دغه رپورت کې د لاریون مشهور تنظیم کونکي او لاریون کونکي په نخښه کول په ګوته شوی دي او اي حتی هغه ماشومان چې په لاریونونو کې برخه اخیستلی و ټپيان شوی او نیول شوی دي. بیچلټ د خزو جنکو او نارینو په وړاندې د لسکونو جنسي تیریو دلایز جنسي تیریو او د جنسي تشدد نور ډولونو په اړه باندې هم سخت خپګان سرګنکو. هغه خبرداري ورکو چې د خبريالانو او د بشري حقوقو په مدافعینو بریدونه مخ په زیاتی دودي. هغه ویل
The political crisis in Sudan has caused extremely worrying setbacks.
په سودان کې سیاسي کړکېچ د بشري حقوقو په برخه کې خورا د اندېښنې وړ خندونه رامنځته کړي دي. په بیړني توګه اوس سوداني چارواکي دي د یو ملکی ادارې د بیا جوړولو لپاره د اعتبار وړ ګامونه پورته کړي چې پکې د دیموکراسي او د قانون حاکمیت په اصل کې پلي شي او د سودان د خلکو لپاره د عدالت، مساوات او سولې لپاره لار هواره شي. د سودان د عدلیه سرپرست وزیر محمد سید الهیلو ویل چې د هغه حکومت د تجمن دی چې د سودان لخوا تصویب شوی د بشري حقوقو نړیوال او سیمایز کنوینسیونونه وساتي او دا چې هوادي د دیموکراسي په لور روان شي. هغه ویل چې حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړي دي او زیاته کړه ټول سیاسي بندیان خوشی شوی دي پرته له هغه کسانو چې د جنایي محاکمه پته مدي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
قدر مون اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.